د هنګامي سندره مول ازادي رادیو څخه اوریدله وخت مازیګر څلور بجې دی درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفی ام خپل همکارانو سره د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم افغان ولسمشر چې په واشنگتن کې دی او هلته به د امریکا له ولسمشر نور چارواکو سره خبري وکړي دا به وورو چې خپل افغانان له افغان ولسمشر څه تمه لري د خبرمنې په دوهمه نیمایي کې زما سیمه زما مینې پروګرام لري چې د لوګر ولایت کې مسیمه په کې معرفي شوې د نور مطالب هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه لمړی اجمل تورمن
د ملګرو ملتونو ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه اقدام ملاتړ کړی چې د پولیسو په لیکو کې د ماشومان نه جذبېږي د خوست ولایت په ځاځي میدان او اسماعیل خیل ولسوالیو کې هم د سخت ګلۍ او سیلاون له امله خلکو ته تاوانونه اوښتي دي او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې چارواکو د اقتصادي ژغورنې د هغه پلان هرکلی کړی دی چې اروپایي هیوادونو ته د کورونو د بحران د غځولو مخنیوی کوي بشپړ خبرونه واوري د ملګرو ملتونو ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه اقدام ملاتړ کړی چې د پولیسو په لیکو کې د ماشومان نه جذبېږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د یو حکم په خپرولو سره دستور ورکړی چې تر 13 کلونو لاندې ماشومان چې پولیسو کې جذب شوي دي تر پیژندنې وروسته د پولیسو لیکو څخه وایستل شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې نن د ویلامی په خپرولو سره دغه اقدام نه هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د ماشومانو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې استاسي درې میاشتې مخکې افغانستان ته په خپل سفر کې په دې خبره ټینګار کړی و د کورنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو ګمارونکو ته به هم سزا ورکړل شي د ملګرو ملتونو ادارې د ملي اردو په لیکو کې هم د ورته اقدام غوښتنه کړې ده د خوست ولایت د ځاځي میدان او اسماعیل خیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې سخت ګلۍ او سیلاونو د دوی کښتونه اغیزمن کړي او څاروي هم وروژلې دي یو قانوني مشر ولی خان هیلمن ازادۍ رادیو ته وایي چې د سیلاونو او ګلۍ له امله په دغو ولسوالیو کې په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه اغیزمنه شوې او شاوخوا 600 څاروي هم وژل شوي دي سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د زیانونو د معلومولو لپاره یې اړوند ولسوالیو ته پلاوی استولی دي د سیمې د اوسیدونکو په وینا له دوی سره په دې برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او د افغانستان د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت او د مخدر موادو د لمنځه وړلو په هدف هڅې روانې دي د دغه وزارت ویان زلمی افضلین خبریالان ته ویل چې په هلمند کې په سلو کې 3 د کوکنارو په کښت کې کمواله راغلی دی خو نوموړي ویل چې په کندهار کې د سیمه ییزو چارواکو د نه همکارۍ له امله دغه بهیر سم نه دی دغه بهیر سم نه دی روان او په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي خو د کندهار والی ویان زلمی ایوبی د ترګنونو په خبرګون ازادي رادیو ته ویلي چې د کندهار سیمه ییزې ادارې تل په دې برخه کې همکاري کړی ده او په کابل کې سره فاند ټولن راپور له مخې نه افغاني د بهرنۍ اثر په وړاندې دا شان بد دي کی یو امریکایي ډالر شپږ څلوېښت افغاني او څلوېښت پولای وایي روس په تاف افغاني یو سترلنګ پاون وش په تاف افغاني او شپته پولای یو سعودي ریال دولس افغاني او پنځه دېرش پولا زر ایراني تومنه پنځه څلوېښت افغاني او دېرش پولا او زر پاکستاني کلداري پنځه سو درې پنځوس افغاني دا ول تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه اوس هم نوریاس نوري او بهرنۍ خبرونه
راپور نوای چې ایران د تیلو دو اروپایي لویو کمپنیو شل او ریپسول ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې د ګازو د دوسترو زیرمو د پراختیا لپاره خپل قراردادونه په اړه پریکړه وکړي د ایران مهر نیوز خبری آژانس د ایران د ګازو د صادراتو د ملي ادارې د مشر رضا کاسایی زاده له قوله خبر ورکوي چې وای د هسپانیا د ریپسول او د هالند د شل کمپنیو ته په کار ده چې په دې اړه باید پریکړه وکړي چې آیا غواړي د ایران د ګازو په جنوبي حوزه فارس کې پر اخ پروژو پانګونه وکړي کنه د هغه قول ویل شوی چې ک دا کمپنۍ نه غواړي په دې حوزه کې سرمایه گذاري وکړي نو پر ځای به دغه پروژې ایرانی کمپنۍ ته ورکړل شي د غوډوړو کمپنۍ په دې اړه خپل پریکړه هو اندېښنو ته په پام سره ځندولي چې ګواکې لویدیز به پر ایران د اټومي پروګرام د نه بندولو په خاطر د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه ولګوي د راپورونو لمخې د امریکا حکومت شل او ریپسول کمپنۍ ته چې په امریکا کې پانګونه کړې ویلي چې ک په ایران کې پانګونه کوي نو هغه دا عمل به د امریکا د قوانینو خلاف وي چارواکو د اقتصادي ژغورنې د هغه پلان هرکلی کړی چې اروپایي دولتونو ته د پورونو د بحران د غځېدو مخنیوی کوي. د پورونو او ضمانتونو دغه تقریبا د $1 تریلیون اضطراري پلان تېره شپه د اروپایي اتحادیې او د نړیوال وجهي صندوق چارواکو له 2 ساعته خبرو وروسته تصویب کړ. د دغه پلان هدف د یورو زون هغه اروپایي هیوادونه دي چې د یونان په شان ورته مالي بحران له ګواښ سره مخامخ دي. د نړیوال وجهي صندوق یا IMF مشر دومینیک استراوس کاهن دغه پلان یو پرمختګ وباله. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې خبرلاند ته وویل چې د مرستې دغه پلان به یورو د مالي بازارونو له حملو خوندي وساتي او قوت به ډاډمن کړي.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen Währung.
Der Plan bezum gada paisa khwandi aw quwat be wasati da di euro aw europai ittihadi pa tarikh ki aw besara iqdam de muk pe yow der ghair hadi halat ki khpal paisa khwandi kaw khpal wat ba ta gwan da wam che muk de germani de khalko aw paisi khwandi kaw.
Wir schützen das Geld der Menschen in Deutschland.
بریتانیا چې یورو یې د چلن پیسې نه ده وویل دا د اروپا لپاره یوه ښه معامله ده. د نړۍ ستر مرکزي بانکونه هم له دغو هماهنګو هڅو سره یو ځای شوي. د امریکا فدرالي خزانې وویل یو شمېر مرکزي بانکونو ته به د نورو اثارو په مقابل کې $1 ورکړي څو بانکونه وکولی شي د اړتیا وړ $ ذخیرې ولري. د اروپا مرکزي بانک وویل دا بانک به د یورو زون د دولتونو پور په غاړه واخلي. د یورو ارزښت نن اوچت شو او په بازارونو کې د اروپا د اسهامو شاخص هم یو څه پورته ولاړ. په عراق کې نن په شخړو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په تر ټولو خونړۍ حملې کې چې د بغداد په جنوب ختیځ د سوایرا ښار په مارکیټ کې د 2 ځانوژونکو لخوا ترسره شو، له امله لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او تقریبا 30 نور ژوبل شول. په بغداد کې چارواکو وویل چې وسلوالو کسانو د ماشینګنو په حملو کې لږ تر لږه په بغداد کې د پولیسو او پوځ شپږ پوستې پنهه کړې وې چې له امله یې 1 کسان ووژل شول. 2 تنه نور د بغداد په جنوب او لویدیځ کې په بمي حملو کې وژل شوي. د غراز بغداد لویدیز فالوجه څخه هم د امنیتي ځواکونو پر کورونو د یو لړ حملو خبرونه ورکړل شوي چې په ترڅ کې 4 کسان وژل شوي دي. فالوجه چې په انبار ولایت پورې مربوط د اکثریت اوسیدونکو سونی عربان دي. سربیا یو ډلهیز قبر موندلی چې ویل کیږي د 2500 په شاوخوا کې هغه البانیایي نژاده چې ګمان کیږي د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ د کاسوو د جګړې په جریان کې وژل شوي وي پکې ښخ دي. د سربیا د جنګي جرمونو د څارنوالۍ دفتر وویل چې دغه قبر د سربیا په جنوب راسکا سیمه کې موندل شوی دی. په کاسوو کې د جګړې په جریان کې چې د سربي ځواکونو او البانیایي نژاده جنګیالیو ترمنځ روانه وه په زرګونو کسان وژل شوي وو. دغه جګړه هغه مهال د ناتو په 1999 کال کې د ناتو د هوایي بمبارۍ په ترڅ کې ودرېده چې له دې ولایت څخه سربي ځواکونه وایستل شول. په 2001 کال کې د 830 د کاسوو کې د البانیایي نژاده مړي په د سربیا په 3 ځایونو کې وموندل شول. د روسیې د سکرو په تر ټولو لوی کان کې چې د میتان غازونو په 2 چاودنو کې لږ تر لږه 1 کسان ووژل شول، د ژغورنې عملیات بیا پیل شوي دي. په دې کان کې چې د موسکو د ختیځ په 300 کیلومتره کې د سایبیریا په کیمیرووا سیمه کې پروت دی ګمان کېږي شاوخوا 60 کسان به بند پاتې وي. په دې کان کې د ګازو د لوی خطر له امله د ژغورنې هڅې په ټپه درېدلې وې. د وژل شوو کسانو 8 د ژغورنې کارکوونکي وو چې له لومړۍ چاودنې وروسته د کان ته ننوتي وو چې 2 ساعته وروسته بله چاودنه وشوه. د راسپاتسکایا د ډبرو سکرو کمپنۍ ویلي چې د قربانیانو له کورنیو سره به د میلیونونو روبلو مرسته وکړي. په دې کان کې امنیتي مقرراتو ته د نه پاملرنې په اړه جنایي تحقیقات هم پیل شوي دي. د اودې افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو د مطالبه اوریدو ته راولم. افغانان امریکا ته د خپل ولسمشر له سفره ستامل لري.
دا اداري فساتونه او دا بي بندوباره چې د دې ملک نه لري شي
وازینه افغانستان کې اولترین په کار د سولې باندې
د ټول محتلم بهیر ته یو سره غور وشي.
د ولسی جرګې غړونن په عمومي غونډه کې ویل چې لوځ په لسیمو ته لازم مرستنی دی استول شي او باید چې په دې برخه کې جدي حل زیلی وشي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي چې مسؤلان د اداري فساد مخاونن سينو دوی به په مظاهر ولس پوری کړي. د نورو مطالبه تر څنګ زما سیمه از مامینی پروګرام لرو چې په کې د لوګر ولایت ځینې سیمې معرفي شوې دي. امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر لپاره سره سم ځینی افغانانو تمه څرګنده کړې چې دغه سفر به د افغانستان لپاره مثبت پایلې یا نتیجې ولري. جمهور رئیس حامد کرزی او ورسره پلاوی د یک شنبه په ورځ له کابل په څلور ورځنی سفر د واشنگتن په لور وخوځید او سفر یې وکړ. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دغه سفر به د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو ترمنځ وروستي اختلافات راکم کړي. همدارس په افغانستان کې د روانو ستونزو په اړه به مهمې موافقې پکې وشي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر شمن ریپورت ته.
که څه هم په دې وروستیو کې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د اړیکو د خړپړتیا راپورونه ورکړ شول او پر یو بل شدید انتقادونه وکړل، خو امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې تازه هیلې راټوکولې دي. اکثره عام افغانان امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزی سفر ته په دې تمه دي چې د هغو ستونزو د هواري په اړه به پکې مهمې موافقې وشي چې دوی ترې کړیږي. د کابل څو تنه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې اداري فساد، ناامني او جګړه وبللې.
دا توقع داره جمهور رو دی امریکان هم لرو، بامان هم لرو، دی کرزی سب نم لرو چه دی مملکت آرامت ضرورت لری، دا اداری فیساتو نو دا ببند و باره چه دی ملک نلری جی
دی ما دی جرمات بدکری سخه دا و خواهش دی سی جمهور رئیس و باما سخه افغانستان صلح ضرورت لری که حکمتیار سب دا طالبان رو ندی طول افغانان دی که ایوازینه افغانستان کسی اولترین پکار پکار دا صلح بانده.
افغان چارواکو ویلي جمهور رئیس حامد کرزی به چې د کابینې ګڼ شمېر وزیران ورسره ملګری دي، له امریکایي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو، امنیت، اقتصادي ودې، حکومتوالي او له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په ګډون په یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د چهارشنبې په ورځ به د افغانستان او امریکا جمهور رئیسان سره مخامخ مذاکرات وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان هم امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزی سفر د افغانستان لپاره مهم بولي. د ویسا او رسپانې مسول مدیر محمد زبیر شفیقی په دې باور دی چې جمهور رئیس به د امریکایي چارواکو له تود هرکلی سره مخ شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د واشنگتن پوسټ ورسپانې په حواله د جمهور رئیس بارک اوباما خبرو ته اشاره وکړه چې خپلو سلاکارانو ته ویلي دي له جمهور رئیس حامد کرزی سره باید په عام محضر کې په ډېر احترام سره چلند وشي. شفیقی زیاته کړه د سفر به هغه وخت مثبتې پایلې ولري چې دواړه جمهور رئیسان پر مسایلو سپینې خبرې وکړي.
په واقعي معنا د افغانستان د ولس ضرورتونه او اړتیاوې غوښتنې درک شي. په واقعي معنا د دغه ټول محتلم بهیر ته له سره غور وشي او پرې فکر وشي او د غلطیو او د ناخوالو د جبران یوه اراده موجوده وي. نو زه بیا تمه لرم چې دغه سفر د تر ډېره حده پورې مثبتې پایلې ولري.
افغان چارواکي د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو ترمنځ وروستي اختلافات جدي نه بولي او په دې باور دي چې د نظر دا رنګ اختلافات د افغانستان او امریکا په ستراتیژیکو اړیکو اثر نه غورځوي. د افغان حکومت د رسنیو او معلوماتو د مرکز مشر حکیم اشر هم په دې باور دی چې امریکا به له افغان پلاوي سره په خپلو اوږدمهالو تعهداتو یو ځل بیا ټینګار وکړي.
مسائل
د جمهور رئیس له سفر نه مخکې له افغانستان سره ځینې مسائل شریک شوي دي. دا مسائل کولای شي چې موږ هیله من کړي چې د امریکا متحده ایالات به دا ځل هم د پخوا په شان د افغانستان او د خلکو په وړاندې اوږدمهالې تعهد څرګند کړي. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې پوځي عملیاتو زور اخیستی او بلخوا د راپورونو له مخې له دغې جګړې څخه د امریکا د ولس ملاتړ هم مخ په کمېدو دی. له همدې امله کتونکي هغه پرېکړې د اهمیت وړ بولي چې په روانو څو ورځو کې به په واشنگتن کې افغان او امریکایي چارواکي وکړي.
امریکا ته مو له افغان ولسمشر څخه د افغانانو د تمو هیلو په اړه واوریدل او د دوی نظرونه مو واوریدل. دغه د سفر په اړه دا چې د افغان ولسمشر سفر به امریکا ته څومره موثر وي او په حالاتو به څومره اثر وکړي، له افغان سیاسي کارپو احسان آزر سره په همدې ارتباط زما همکار عصمت سروان مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلي.
ستاسو په نظر د دې سفر اهمیت په څه کې دی؟
د ښاغلي کرزی دغه سفر داسې زیات مهم سیاسی او تاریخی اهمیت لري او اهمیت په دې کې ده چې د افغانستان حالات د دې یو مرحله ته رسیدلی دي چې دغه د افغانستان لوی مصیبت کېدای شي د خبرو اترو لارې د سولې او د ملي تفاهم په وسیله کې حل شي. دغه یو چانس برابر شوی ده که چیرې دواړه ښکېلې خواوې
خپل مقاصد کې پر احتیا سره دوی صادق وي. دا زمينه شته چې په افغانستان کې د سولېز د حل لار پیدا شي.
دا موضوع چې تاسو یاد کړی چې کرزی به په دې سفر کې وغواړي چې د افغانستان مسلو ته د افغانستان لاره توجه وشي او د افغانستان مسله د افغانستان د گاونډي لاستونه لويشي، آیا افغان مقامات په دې ارتباط څرګندونې کړې دي یا نړیوالو
په دې مسله کې؟ خپل خاغلی کرزی هم غیر مستقیم یو اشاره کړې ده د نظر یو مقاله فقط د پرون په واشنگتن پوسټ کې خبره شو او هغه مو بشپړ په توګه وویل. دلته خاغلی کرزی په ډاګه کړی ده چې د افغانستان قضایا په دې صورت سره نشي حل کېدلی، په داسې حال کې د قضایا و اصلي بهیر د افغانستان د سرحدونو نه اخوا جوړ شي، یعنی ان تصمیم لغه خو ونیول شي. په دې صورت کې به دا هم د افغانستان او هم د امریکایانو او د لویدیز استراتیژیکو ګټو ته لوی ګواښ رامنځته کی. دغه ټکی ډېر د پاملرنه وړ ده او دا اوس داسې بریښي چې په رښتیا هم داسې یو حالت راغلی ده چې که چیرې د افغانستان دولت په رښتیا هم غواړي یو مثبت رول په دغه خاص شرایطو کې ولوبوي، زما نظر خو دا ده چې دوی باید په دې باندې ټینګار وکړي چې د افغانستان مسله باید بین الافغاني شي. د افغانستان مسله د خپلو خلکو داخلي مسله ده، په دې کې که چېرته ګاونډیانو ته پاتې شوله بیا هم هغه اوږده او زړه قصه بیا را تکرارېږي. نو د دې لپاره دا بین الافغاني دیالوګ باندې باید ډېر ټینګار وشي او دغه د ښاغلي کرزی شاید وروستی چانس وي که دوی پرختیا سره خپل امریکایی متحدین دې ته اړ کړي چې د افغانستان یوازنۍ لاره د حل په دننه د افغانستان کې ده، د دواړو د جګړې د ښکېلو برخو په منځ کې ده. په دې کې په هېڅ صورت سره ګاونډی هېواد د دې حق نه لري چې د افغانستان قضایا د افغانستان برخلیک په خپل اساس په خپلو مقاصدو پر بنسټ باندې هغه سره جوړ کړي.
افغان سیاسی کارپور ډاکټر احسان آزر وو چې واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه خپل نظر څرګند کړ. افغان ولسمشر په داسې وخت کې امریکا ته سفر کړی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې تر ټولو سخت وضعیت کې دي. ځینې سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې افغان ولسمشر به د خپل روان سفر په لړ کې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اړیکو په خولو کې رول ولوبوي. نجیب عامر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ګل پورز واشنگتن ته په څلور ورځني سفر په داسې حال کې ورسېدو چې د امریکا او پاکستان اړیکې په تیرو نه کلونو کې تر ټولو حساسې مرحلې ته رسیدلې او د دې سفر مقصد هم دا خودل کیږي چې دا اړیکې بیرته ورغول شي. رویټرز اژانس لیکي کرزی به د څلور ورځو په دې سفر کې د تود هرکلی سره مخ شي او د شروع په ورځ به په روز ګارډن کې نوموړی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا هم وکړي. آژانس لیکي په خصوصي ملاقات کې به اټکل کیږي چې باراک اوباما د خپل افغان انډول نه وغواړي چې واشنگتن غواړي د 2011 کال د جولای د میاشتې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وستل پیل کړي. نو حامد کرزی باید د ښه حکومت کولو او د درغلۍ د ختمولو لپاره په ښه ډول خپل دنده سرته ورسوي. رویټرز لیکي سپینه ماڼۍ دا مني چې د افغانستان او امریکې په اړیکو کې لوړې ژورې مخې ته راغلي، په ځانګړي ډول د غربي نړۍ په ضد افغان ولسمشر حامد کرزی د وروستیو سرګندونو نه پس چې بهرني بسپنه ورکوونکي ادارې په درغلۍ تورن کړي. آژانس د افغان ولسمشر حامد کرزی له خوا د اتوار په ورځ په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د خبرې شوې یوې مقالې یوه جمله هم اقتباس کړې ده چې نوموړی وایي دوی د امریکا سره په ځینو برخو کې د رای اختلاف لري خو دا سفر د دغو اختلافاتو د کمولو لپاره یو مثبت ګام بولي. رویټرز لیکي ولسمشر کرزی په خپل مقاله کې دا ژمنه هم کړې چې د درغلۍ په ضد به اقدامات کوي او د ښه حکومت کولو لپاره به هم هلې ځلې کوي او دا هغه غوښتنې دي چې امریکایي سناتوران او قانون جوړونکي بخښي د نوموړي نه د کیپیټل هیل د سفر پر مهال وکړي. آژانس هغو غوښتنو ته هم اشاره کړې ده چې افغان لوری به د دې سفر پر مهال د امریکایي غاړې نه کوي، چې په دې کې د جنگ پر مهال د ولسی خلکو د وژنې په اړه د خلکو د اندېښنې موضوع هم شامله ده. او کرزی به امریکایي چارواکو سره د افغانانو هغه اندېښنه هم شریکه کړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پس به د افغانستان وضع مخ په خرابېدو شي. د رویټرز له قوله نږدې د افغانستان د ټولې کابینې سره یو ځای افغان ولسمشر په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې 1.5 زره نور امریکایي ځواکونه د روان کال تر اګست میاشتې پورې افغانستان ته لیږدول کیږي او اټکل کیږي چې د افغانستان په جنوبي برخه قندهار کې به د طالبانو په ضد په لویه کچه عملیات پیل شي. د دې ترڅنګ د مئی په 9 نیټه په کابل کې د سولې لویه جرګه هم کیدونکې ده چې دې جرګه کې به د وسلوالو ډلو سره د روغې جوړې لارې چارې لټول کیږي او ولسمشر اوباما به د دې هر څه د تفصیل د معلومولو لیواله وي. امریکا وردمخه ویلي چې یوازې د طالبانو د هغو مشرانو سره به خبرې کیږي چې د تشدد لاره پرېږدي او د القاعده سره خپل اړیکې وشکوي. د افغان حکومت لخوا د سولې یو مسوده ښکاره کوي چې کېدای شي د طالبانو مشرانو ته په یو دریم هیواد کې د جلاوطنۍ د ژوند د تیرولو وړاندیز وشي. رویټرز اژانس لیکي امریکا ته د حامد کرزي د سفر په نورو مهمو پلانونو کې به دا هم شامل وي چې د افغانستان په موضوع په کابل کې نړیوال کانفرنس څنګه پلان شي او همدارنګه د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو موضوع به هم وڅېړل شي. د دې ترڅنګ حامد کرزی به په پاکستان کې د اورپکو د زالو یا د پټېدو د ځایونو پر ضد د اقداماتو د کولو غوښتنه هم کوي چې دغه په وینا د دوی مرام ته تاوان رسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ولسی جرګې غړو نن په عمومي غونډې کې تر ډیره د سیلابونو د زیانونو او سیلاب ځپلو ته د مرستې رسولو په اړه بحثونه وکړل. دوی وویل چې له دې جرګې څخه هم باید یو موقت کمیسیون له مربوطه ارګانونو سره کار وکړي څو ځپل شوو ته مرستې په منظمه توګه ورسیږي. دوی وویل چې سیلاب ځپلو سیمو ته لازمې مرستې نه دي استول شوي او باید چې په دې برخه کې جدي هلې ځلې وشي. په عین حال کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې سیلاب ځپلو ته د مرستې رسولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. په دې اړه پام وکړئ له کابل رپورټ ته.
د افغانستان ولسی جرګې د طبیعي پیښو له امله د زیانمن شوو د ارزیابۍ او هغوی ته د اړوندو ارګانونو لخوا د منظمو مرستو د رسولو لپاره یو موقت کمیسیون جوړ کړ. دا موقت کمیسیون چې په ولسی جرګې کې د هر ولایت یو وکیل پکې غړیتوب لري تر ډیره به په خپلواک ډول فعالیت کوي او دا به څاري چې په کومو سیمو کې خلک د سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي او مرستو ته اړتیا لري. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې موقت کمیسیون له فعالیتو سره به سیلاب ځپلو او د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو کسانو ته د مرستې رسولو لړۍ چټکه او منظمه شي.
دا موقت خپلواک کمیسیون باید د دې بحران او ناورین تر پایه فعالیت وکړي، د اضطراری حالاتو له کمیټې سره وګوري او له خلکو سره هم اړیکې ولري، دغه راز له نړیوالې ټولنې او موسسو څخه مرستې وغواړي او هره ورځ دې له خپلو کاري پرمختګونو څخه مشتره پور راکړي.
د ولسی جرګې د غړو لخوا د پریکړه ورسته تر هغې وشوه چې د وروستیو سیلابونو له امله د افغانستان په کابو 11 شمالي او مرکزی ولایتونو کې شاوخوا 100 تنه مړه شول، لسګونه نور ټپیان دي او سلګونه کورونه هم نړیدلې دي. دغه راز ویل شوی چې زرګونه څاروي هم له منځه تللي او په ځینو سیمو کې مواصلاتي لارې هم د سیلابونو له امله پرې شوي دي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې اړونده حکومتي ادارې سیلاب ځپلو سیمه ته لازمي مرستې نه دي رسولي او دا مهال ډیر شمیر زیانمن شوي خلک عاجلو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې دوی او د ملګرو ملتونو ځینو مؤسسو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې سیلاب ځپلو خلکو ته یا مرستې رسولي او یا هم د مرستو د استولو په حال کې دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالمتین ادراک آزاد رادیو ته وویل چې د ولسمشر د دوهم رسیال او د استراری حالاتو د کمیټې د مشر کریم خلیلی په مشرۍ سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستې رسولو بهیر ګړندې شوې دی.
بغلان، جوزجان، فاریاب، دایکنډي، غور، بامیان، تخار، بدخشان او نور سیلاب ځپلو ولایتونو ته مو له امکاناتو سره پلاوی هم لیږلي چې له سیلاب ځپلو خلکو سره هر اړخیزي او لازمي مرستې وکړي. دغه راز د ملګرو ملتونو موسسې هم له موږ سره همکاري کوي او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا او فایده همې وزارتونو ته وظیفه سپارل شوې چې د لارو د بیرته خلاصولو په برخه کې جدي اقدام وکړي.
خو د ولسی جرګې ډېر شمېر غړي له سیلاب ځپلو خلکو سره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې او د اضطراري حالاتو د کمیټې کړې مرستې کافي نه بولي. دوی وایي چې د دغو دواړو ادارو مسؤلان او ځینې نور حکومتي چارواکي باید په دې برخه کې ولسی جرګې ته ځواب ووایي او د غفلت او بې پروایۍ په صورت کې باید له قانوني چلند سره مخامخ شي.
د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل کړی و چې ځینې لاسته راوړنې هم درلودې، خو په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو له امله دغه کمپاین په ټپه درېدلې دی. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د وزارت ویان زلمی افضلی د هم ویل چې د امریکا او انګلستان د نشه یي موادو پر ضد د روانې مبارزې په برخه کې هر اړخیزه مرسته کوي، خو د هلمند په مارجی او کندهار کې د افغان او ایساف ځواکونو له چارواکو څخه شکایت وکړي چې ګویا له دوی سره مرسته نه ده کړې او د قانون خلاف عمل کوي. په مکړې په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد ریپورت ده.
په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د روانې مبارزې په برخه کې کال یوې خوا د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو او انګلستان د مرستو ستاینه کیږي، خو له بلې خوا په دې برخه کې له نړیوالو ځواکونو څخه بیا ګیلې هم وجود لري. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د وزارت ویاند زلمی افضلی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې زیات مرسته کوي، خو د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې بیا د ایساف ځواکونو او په کندهار کې د دغه ولایت والي د کوکنارو د اړولو مخنیوی کړی دی چې دا په ښکاره توګه له اساسي قانون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. کم خبرې اترې
چې بزګرو یا خلکو د دغه سره درلودې د هغه داوی چې دا کاله مراسم اتوي بل کاله موږ نه کړو. وخت چې موږ په زرهاو عسکر نن د مرجی په ولسوالۍ کې لرو چې د امنیت د راوستو د پاره راغلي، سبا راورته وځي بل ځای چې امنیت نیسي، نو په 1500 عسکر څنګه موږ بیا کنټرولولی شو؟ دا متاسفانه د کندهار په ولایت کې همکاري نه ده والي صاحب له خوا وسو چې باید سوی او یو بوټی د کوکنار هوانه وشته په کندهار. دغه خاموش وایي چې دا کوکنار دی چې موږ ته بدبختي او خرابې راوړې ده، او د بل خوا وایي چې کوکنار پرېږدي پروا نه لري خیر دی اوس ګیرګ یا مسیګور.
په همدې اړه مو هڅه وکړه چې د ایساف له مطبوعاتي چارواکو سره خبرې وکړو چې ولې ایساف په مارجه کې د کوکنارو د اړولو مخنیوی کړی دی، خو له دوی څخه هیڅوک هم حاضر نه شول. خو د کندهار د والي مرستیال غلام جیلاني همایون ازادي راډیو ته د ښاغلي افضلی دغه ټولې خبرې رد کړې او بی بنسټې وبللې، ځکه دوی په دې خبرې ټینګار کاوه چې د کندهار محلي ادارې تل د نشه یي موادو د مبارزې له پروګرامونو سره مرسته کړې ده، خو سږکال ورسره د مرکزي حکومت لخوا د دغې مبارزې لپاره مالي مرسته نه ده شوې.
په هر کال کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د تریاکو د بلوړل لپاره یو تعداد مصارف ته ضرورت شته، یا د ترکترانو د کریا لپاره یا د خلکو په واسطه چې د بینزيد هغه د مزدوري لپاره باید مصارف ورکول شي. کدا مصارف نه وي د کندهار ولایت نه یوازې بلکې د افغانستان ټول ولایتونه د دې لپاره داسې بودیجه په لاس کې نه لري چې هغه د کوکنارو کښت تخریب کړي. بیا موږ ششکل متاسفانه نه توانیدلی چې کابل زموږ سره د همکاري وکړي او خپل هغه اضافه یا مخکې تر مخکې چې کوم مصارف چې کیږي د دې لپاره راوایستي.
د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د وزارت ویاند دا هم وویل چې که افغانستان د نړۍ 2% نشه یي مواد تولیدوي، خو له بلې خوا 2% کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي له نورې نړۍ څخه افغانستان ته راوړل کیږي او د هغوی د مخنیوي په برخه کې نورې نړۍ هیڅ هم نه دی کړی. زلمی افضلی دا هم وویل چې په افغانستان کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دی او د 1.5 میلیون روږدو کسانو د درملنې لپاره موجوده روغتیایي مرکزونه کافي نه دي، نو له همدې امله یې په نړیواله ټولنې باندې غږ وکړ چې د افغانستان په اوو زونونو کې د مجهزو روغتونونو د جوړولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. ښاغلی افضلی دا هم وویل چې د نشه یي موادو قاچاقچیانو د نشه یي موادو پر ضد د افغان حکومت د سخت دریس په غبرګون کې اوس له افغانستان څخه د باندې د نشه یي موادو دومره زیرمې جوړې کړي دي چې که په افغانستان کې کوکنار صفر هم شي، نو بیا هم د لسو کلونو لپاره نړۍ ته هم د 2% نشه یي مواد صادرولی شي. په افغانستان کې د نشه یي موادو په برخه کې چې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو مونو یا UNODC له خاطر کلکوم سروي شوی و پکې د افغانستان شل ولایتونو له کوکنارو څخه صفر اعلان شوی و. ولې دا ځل د نشه یي موادو پر ضد مبارزې چارواکي هیله څرګندوي چې له کوکنارو څخه د صفر شوی ولایتونو شمیر خای څلور وشتو یا 15 تا لوړ شوی وي چې د سروي په بشپړېدو سره به دا روښانه شي. کارپوهان په افغانستان کې د نشه یي موادو او تروریزم ترمنځ مستقیمه اړیکه ویني او د دوی په وینا که د دولت مخالفینو ته د کوکنارو په کښت کې مالی ګټه نه وای نو هیڅ کله به مخالفینو د افغانستان په یو شمېر زیاتو ولایتونو کې په بزګرانو باندې زور نه راوړه چې کوکنار وکري او همدارنګه که نړیوال ځواکونه په افغانستان کې په جدي توګه د نشه یي موادو پر ضد له روانې مبارزې سره له زړه مرسته ونه کړي نو امنیتي ستونزې به ښایي نورې هم زیاتې شي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه ته نږدې وساتئ او د ملي یووالي تخم وکړی.
که زه وایم چې زیم،
که ته وایې چې زیم،
نه به ته یې نه به زیم.
که زه وایم چې ته یې،
که ته وایې چې ته یې،
هم به زیم هم به ته یې. ساعت ته ګورم څلور نیمې بجې کیدونکې دي. نوریاس نوري د نن ورځې د مهمو خبرونو